وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زه اجمل اند او زما نور همکاران مو د ازادي راډیو په دې ماخمنۍ نیم ساعته خبري مجله کې هرکلی کوو. په دې خبري مجله کې به واورئ چې د انګلستان صدر اعظم ډیوډ کامرون د سه شنبې په ورځ په نوې ډیلي کې ویلي، هیواد به په 2014 کال کې له افغانستان څخه د خپلو عسکرو له ایستلو وروسته هم له دې هیواد سره اقتصادي مرستو ته دوام ورکړي. نن پنځشنبه د کب د میاشتې درېیمه نیټه ده چې د پخواني شوروي اتحاد او کمونیستي رژیم په وړاندې د کابل د خلکو د پاڅون له 33 کلیزې سره برابره ده. په دې اړه رپورټونه لرو. سره له دې چې افغان حکومت په پام کې لري چې امریکایي سرتیرو ته د قضایي خوندیتوب په اړه لویه جرګه وغواړي، د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې په دې هکله نوې پریکړې ته اړتیا نشته. دا مسله هم څېړو. او د ازادۍ رادیو خبریال وایي چې په هرات کې د غلسو کسانو لومړنۍ محاکمه ترسره شوه چې په دې ولایت کې د یو سوداګر زوی تښتولی و او بیا یې وژلی و. خو پایل خبرونو کوو، فرید هوټ سیفی خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د دینی عالمانو شورا وایي په کار د سولې لپاره د پاکستان دینی عالمان ورسره په ګډه غونډه کې ګډون وکړي. د بریتانیا صدر اعظم په هند کې د غسلګونو هندیانو د یادګاری سلی مخې ته د ګلانو ګېډې کې خودي چې د استعماري بریتانیا د ځواکونو لخوا په ډلې زیتوګه وژل شوی وو. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې هم حاضر دی چې د سوریې د لانجې د حل لپاره د خبرو ځای وي. لومړی د افغانستان څو خبرونه. د افغانستان د عالمانو شورا وایي پاکستانی عالمان د دواړو هیوادونو په ګډې غونډې کې د نه ګډون لپاره هیڅ دلیل نه لري. د دې شورا یو غړي مولوي شهزاده شاهد نن ازادي راډیو ته وویل،
هیڅ قسم داسې خبره نشته چې د چا په خلاف باندې فتوا صادر کړو. د قرآن او سنت په رڼا کې به دینی ارشادات او نصایح به د پاکستان او د افغانستان ولسونو ته د علماو د لارې وړاندې کوو چې دا مؤثر دي.
ټاکل شوی وه د افغانستان او پاکستان د عالمانو ګډ غونډه په راتلونکي میلادي میاشت کې په کابل کې جوړ شي، خو څو ورځې وړاندې د پاکستان د عالمانو د شورا مشر اعلان وکړ چې دوی په دې غونډه کې له دې عمله ګډون نه کوي چې خایې په کې د طالبانو پر ضد خبري وشي. په بامیان کې د مدني ټولنو فعالانو او سلګونو کسانو په پاکستان کې پر هزارو د حملې په غبرګون کې نن مظاهره وکړه. د دې مظاهرې هدف په پاکستان کې د هزارګانو د هدفي وژنو مخنیوي ښودل شوی دی. تیر ورځ د پاکستان په لوی ښارونو کې هم سلګونه شیعهګانو مظاهرې وکړې او له حکومت یې وغوښتل چې د دا ډول حملو مخنیوي وکړي. اوس هم د سو امنیتي پیښو لنډیز. په بغلان کې 14 وسلوال مخالفین له خپلو وسلو سره د ملي امنیت د ځواکونو په پوځي عملیاتو کې نیول شوي دي. د لوګر په چرخ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د ملا شیر په نامه یو طالب قومندان له خپلو دوو ملګرو سره وژل شوی او دوه نور مشکوک کسان نیول شوي دي. د یو بل خبر له مخې په لغمان کې په روانو پوځي عملیاتو کې 50 تنو وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبلا اوښتی ده. د لغمان د والي ویاند په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
په لغمان کې د شمشیر 3 روانو چاڼیزو عملیاتو په ترڅ کې 13 ورځې 50 تنو مخالف وسلوالو ته مرګ ژوبلا اوښتی او دغه راز 3 تنه شکمن نیول شوي دي. د الینګار د سیند ختیځې څنډې ته روان چاڼیز عملیات چې د افغان ملي اردو، ملي پولیسو او ملي امنیت ځواکونو له لوري پیل شوي دي، 13 ورځې د مخالف وسلوالو 2 تنه د افغان ځواکونو سره په وسلواله نښته کې وژل شوي دي.
اخوا د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې د سړک د غاړې بمی چاودنې یو سرحدي پولیس وواژه او دوه نورې ټپیان کړل. تر اوسه چا د دې پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون په هند کې د خپلې کتنې په لړ کې د هغو سلګونو هندیانو د یادګار سلی مخې ته د ګلانو ګېډې کې خودي چې په 1919 میلادي کال کې د استعماري بریتانیې د ځواکونو لخوا په ډلې زیتوګه وژل شوی وو. دا لومړی ځل دی چې د بریتانویانو صدر اعظم د دې سلی مخې ته چې د امرتسر شمال لویدیز ښار کې پروت دی داسې حرکت ترسره کوي. کامرون نن چهارشنبه د دې سلی مخې ته د ګلانو ګېډې کې خودي او په هغه کتاب کې چې په دې ځای کې د کتونکو لپاره ایښودل شوی ولیکل، دا د بریتانیا په تاریخ کې ډیره سخته شرمون کې پیښه وه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي هیواد یې لا هم دې ته تیار دی چې د سوریې د حکومت او مخالفینو ترمنځ د خبرو لپاره یو ځای وي. لاوروف د څرګندونې نن په مسکو کې د روسیې او عربي هیوادونو د ټولنې د لوی غونډې له لومړۍ ناستې وروسته وکړې. هغه زیاته کړه،
конфликту пора положить конец.
Лавров вай اوس د دې وخت دی چې دا دوه کلنه لانجه پای ته ورسیږي. هیڅ خو نه شي کولی چې د پوځي اقداماتو لوی عهدې ووځي، ځکه پوځي اقدام موږ کمزی ته نه رسوي او دا یوازې د خلکو په منځ کې د تباهۍ لاره ده. لاوروف ویل روسیا او عرب هیوادونه په ګډه کار کوي څو د سوریې دواړه خواوې د خبرو اترو میز ته راوبولي. د بلغاریا حکومت تر هغو څو ورځنیو سختو اعتراضونو وروسته استعفا ورکړه چې د برېښنا د لګښت د لوړې بیې او د ژوند د کمزورو معیارونو پر ضد راپورته شوي دي. صدر اعظم بویکو بوریسوف نن پارلمان ته وویل، زه به په هغه حکومت کې برخه وانخلم چې پکې پولیس خلک وهي. د چې د خپل حکومت د استعفا اعلان کا وویل، دا خلک دي چې موږ یې قدرت ته ورسولو او نن یې موږ بیرته همدوی ته ورکوو. د سه شنبې په ورځ د بلغاریا په پایتخت سوفیه کې ډېر شمېر اعتراض کوونکو له پولیس سره په شخړو کې ژوبل شول. د اعتراضونه چې د 15 کلونو راهیسې تر ټولو سخت بلل کیږي او د جولای په میاشت کې تر پارلماني انتخاباتو د مخه راپورته شوي، لږ تر لږه په نورو 15 ښارونو کې هم شوي دي. او یو مشهور تاجک خبریال او فعال په مسکو کې په چاړه وهل شوی دی. بختر ستاری نن ازادي راډیو ته وویل، هغه خپل کور ته نږدې نامعلومو کسانو په چاړه باندې وهلې. ستاری وایي، په نس او مخ باندې د سه شنبې په شپه په چاړه وهل شوی دی. هغه ته د جراحي عملیات شوی او ډاکټران وایي چې روغتیایي حالت یې جدي خو ثابت دی. د خبرونو پای.
دوستانو، خبرونه مو لازادې رادیو نو اوریدل. د دې نیم ساعت خبري مجلې په پاتې برخه کې دا ریپورتونه او مطالب لرو. د انګلستان صدر اعظم ډیوډ کامرون د سه شنبې په ورځ په نوې ډیلی کې وویل، هیواد به په 2014 کال کې له افغانستان څخه د خپلو عسکرو له ایستلو وروسته هم له دې هیواد سره اقتصادي مرستو ته دوام ورکړي. په دې اړه په رپورټ سربیره به مو له دې خبر کو چې نن پنځشنبې د کب د میاشتې درېمه نیټه ده چې د پخواني شوروي اتحاد او کمونیستي رژیم په وړاندې د کابل د خلکو د پاڅون له درې دېرشمې کلیزې سره برابره ده. په دې اړه په کابل کې د یوې غونډې حال درکو. سره له دې هم افغان حکومت په پام کې لري چې امریکایي سرتیرو ته د قضایي خوندیتوب په اړه لویه جرګه راوغواړي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې په دې هکله نوې پرېکړې ته اړتیا نشته. دا مسالم په یو ریپورت کې چیرو په هرات کې مدار لسو کسانو او بخی دی اتو کسانو له محاکمې هم خبر وو چې د یو سوداګر د زوی په تختونه او وشنه تورن دي. که وختو نو ریپورت نام درته وړاندې کول مخسر اوسه. د انګلستان صدر اعظم ډیوډ کامرون د سه شنبې په ورځ په نوې ډیلی کې ویل، هیواد به په 2014 کال کې له افغانستان څخه د خپلو عسکرو له ایستلو وروسته هم له دې هیواد سره اقتصادي مرستې ته دوام ورکړي. د نوموړي د خبرو او څرګندونو تفصیل به د وال سټریټ ژورنال رسمانی په ریپورت کې د ریپورت په حواله له جناقه الکوزینه وره.
د انګلستان صدر اعظم ډیوډ کامرون په نوې ډیلی کې د هند له صدر اعظم منموهن سنگ سره لکتنې وروسته خبري اعلان وکړ. د افغانستان د امنیت ملاتړ د ټولو هغو نړیوالو هلو ځلو یوه برخه ده چې غواړي ډاډ حاصل کړي دا هیواد به یو ځل بیا د ترورستانو په امن ځای نه بدلیږي. وال سټریټ ژورنال لیکي، د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلافي ځواکونه له افغانستان څخه وتلو ته چمتو شوي، خو لویدیځ حکومتونه په افغانستان کې د کورنیو جګړو د مخنیوي په مقصد له طالبانو سره د سیاسي جوړجاړي هڅې کوي. انګلستان په روانه میاشت کې د نړیوالو هڅو په لړ کې د افغانستان د شخړې د ختمولو لپاره د جمهور رئیس حامد کرزي او د پاکستان د جمهور رئیس آصف علي زرداري ترمنځ د خبرو کوربه و. په دې غونډه کې د افغانستان او پاکستان مشران سلا شول چې د شپږو میاشتو په موده کې به د طالبانو سره سوله کوي او دا په افغانستان کې د پخلاینې لپاره لومړنی اساسي هدف دی. د پاکستان، افغانستان او انګلستان د خبرو مخکې په دسمبر میاشت کې په پاریس کې د طالبانو او جګپوړو افغان سیاستوالو ترمنځ لیده کاته شوي ول او دا لومړی ځل و چې د طالبانو او نورو ډلو ترمنځ مخامخ خبرې وشوي. وال سټریټ ژورنال ورسپاڼه زیاتوي، هند اندېښمن دی چې له طالبانو سره په معاملې کې د نوې ډیلي نه شمولیت ممکن د دې هیواد امنیت له ګواښ سره مخامخ کړي. د هند صدر اعظم منموهن سنگ د انګلستان صدر اعظم ډیوډ کامرون سره له خبرو وروسته وویل، موږ د افغانستان د امنیتي او سیاسي انتقال په اړه یو شان نظر درلود. منموهن سنگ زیاته کړه، هند به له افغانستان سره د انتقال په دوري او له هغه وروسته وخت کې مرستو ته دوام ورکړي. هند به د افغانستان په اقتصادي ودې، پراختیا، د حکومتي ظرفیتونو په لوړولو، پرمختګ او امنیت په برخو کې مرستې وکړي. د سه شنبې په ورځ د افغانستان، امریکا او هند ترمنځ دوهمه درې اړخیزه غونډه هم په نوې ډیلی کې جوړه شوې وه او د افغانستان په وضع پکې خبرې وشوې. د انګلستان صدر اعظم د یو هیئت په ملتیا چې له سلو زیات سوداګران، د ښوونې او روزنې د چارو کارپوهان او د پارلمان غړي پکې دي، په یو درې ورځني سفر هند ته تللی دی.
راپورټ زموږ قضاوت ستاسو.
د ملګرو ملتونو د سازمان په یو نوي ریپورت کې ویل شوی چې په افغانستان کې د بې پیلوټ الوتکو حملې د تیر کال په مقایسه دوه برابر زیاتې شوې دي چې یو شمېر ملکیانو ته مرګ ژوبلاړه بولي. دا ریپورت د سه شنبې په ورځ خپور شوی. فرشته جلال زئی په اړه تفصیل وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو سازمان وایي سره له دې چې په افغانستان کې په تیر یو کال کې ملکي تلفات کم شوي، خو په همدې موده کې د بي پیلوټو الوتکو د حملو شمېر زیات شوی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان د مرستندوی ماموریت یا یوناما چارواکي وایي په تیر میلادي کال 2012 کې بي پیلوټو الوتکو په دې هیواد کې لږ 1500 توغندي توغولي، خو تر دې یو کال وړاندې شمېر 240. په یوناما کې د بشري حقوقو د څانګې مشر او د رپورټ برابرونکي جورجیتا ګانون ازادي راډیو ته نوېل چې ملکی تلفات کا په هر وسیله را منسکی جې د دوی لپاره د اندیشنې وړ دی. بیرمن غنون وویل چې د بي پيلوټ الوتکو د حمله پړه د اندیشنې لمخې د رپورت برابر کړي. دا وایي
وی ډاکومنټډ 16 سیویلین
مشته په افغانستان کې د بي پيلوټ الوتکو د حمله په نتیجه کې د 14 ملکی کسانو وژل کېدل او د درویو تنو زخمی کېدل څرګند شوې دي. مشته د بي پيلوټ الوتکو د یوازې 15 حمله په څېړنه بریالي شو. د څارونکو په باور امریکایي ځواکونه له افغانستانه د وتلو په حال کې دي او د بي پيلوټ الوتکو د حملو زیاتوالی څرګندوي چې له تروریزم سره په جګړه کې د بي پيلوټ الوتکو رول زیاتېږي. سره له دې چې د بي پيلوټ الوتکو حملې له امریکا سره د پاکستان په څیر یو شمېر هیوادونو د اړیکو د پیچلتیا سبب ګرځېدلې دي، خو په افغانستان کې تر اوسه دا مسله ډېره نه ده مطرح شوې. جمهور رئیس حامد کرزي په وروستیو کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي عملیاتو کې د ملکي تلفاتو په وړاندې په اعتراض کې افغان امنیتي قواوو ته امر وکړ چې نور به د نړیوالو ځواکونو څخه هوایي ملاتړ نه غواړي. خو د کابل حکومت تر اوسه په دې هیواد کې د بي پيلوټ الوتکو د حملو په ارتباط څرګندې ویلي. رپورټونه څرګندوي چې د حملې په افغانستان کې د وسلوالو پر ضد د ځمکنیو عملیاتو پر مهال د افغان او نړیوالو ځواکونو د ملاتړ لپاره کیږي، او دا امکان ډیر دی چې امریکایي ځواکونه بل افغانستان تر وټولو ورسته د القاعده سره په مبارزه کې پر بي پيلوټ الوتکو اتکازیات کړي. په یوناما کې د بشري حقوقو د څانګې مشر جورجیتا ګانون وایي چې دا اول وار دی چې ملګري ملتونه په افغانستان کې د بي پيلوټ الوتکو د حملو په پایله کې د ملکی تلفاتو د شمیر د راغونډولو هڅه کوي. په واشنگتن کې د بروکینګز انسټیټیوټ کارپو پیټر سنگر د اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته ویلي په افغانستان کې د بي پيلوټ الوتکو عملیات د امریکا د دفاع وزارت لخوا اداره کیږي، نو د امریکا د استخباراتو د ادارې سی آی ای لخوا د بي پيلوټ الوتکو د عملیاتو په پرتله چې په پاکستان کې کیږي زیات شفافیت لري. په عین وخت کې د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې په افغانستان کې ملکی تلفات په تیر وکال کې 10% کم شوی دی. دا په تیر شپږو کلونو کې اول وار دی چې په ټولیز ډول په افغانستان کې د ملکی تلفاتو شمیر راټیټ شوی. د امریکا د دفاع وزارت ویاند جورج ډلیچل ویلي امریکا د ملکی خلکو د خوندیتوب لپاره هر هڅه کوي او هڅه کوي چې بي پيلوټ الوتکې په افغانستان کې اهداف په ډیر زیات دقت په نقشه کړي. جورج ډلیچل ویلي چې د ملکی خلکو د خوندیتوب لپاره د افغانستان حکومت سره نږدې کار کوي، خو په افغانستان کې د بي پيلوټ الوتکو په حمله کې د ملکی افغانانو د تلفاتو پړه د یوناما د دغه رپورت برابرونکي وایي چې زرها او ملکی افغانان په دې هیواد کې دروان او سوال کړکېچ څخه متاثر دي. ملګرو ملتونو یو اربیا د افغانستان په لانجه کې د ټولو شکل لوريو څخه غوښتنه کړي چې د ملکی خلکو د خوندیتوب لپاره خپل هڅې 2 او 3 برابر کړي.
خبری مجله اوري.
دوستانو تاسو کولای شئ چې تازه رپورټونه، خبرونه له تصویرونو او ویډیوګانو سره زموږ په ویب پاڼه کې مو ګورئ. زموږ د ویب پاڼې پرته د ازادي رادیو ټکي کام یا ازادي رادیو ټکي اورګ الته زموږ د فیسبوک او ټویټر پاڼې هم موندلی شئ. نن پنځشنبه د کب د میاشتې درېیمه نیټه ده چې د پخواني شوروي اتحاد او کمونیستي رژیم په وړاندې د کابل د خلکو د پاڅون له 33 کلیزې سره برابره ده. زموږ همکار اسدالله الدین د دې پاڅون ځینې اړخونه څېړلي او دا رپورې پې راستولی.
وروسته له هغه چې د کابل اوسیدونکو د پخوانی شوروي اتحاد د پاوز او کمونیستي نظام له ظلمونو او بیځایه وژنو څخه پتنګ شول، نو د 1950 لمریز کال د کب په دریمه یې قهرجان پاڅون پیل کړ. دغه پاڅون هغه مهال پیل شو چې د پخوانی شوروي اتحاد د پوزونو له یرغل څخه یوازې 50 ورځې تیرې شوې وې. پاڅون کوونکو چې لرګي، تبرونه او توري ورسره وې، د الله اکبر په شعارونو خپل پاڅون پیل کړ. خو په دغه بې دفاع خلکو باندې د کمونیستي رژیم عسکرو او د پخوانی شوروي اتحاد پاوز ډزې وکړې. د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونو د 1950 لمریز کال د جدي پښپګم نیټه د هوا او ځمکې لاره پر افغانستان یرغل وکړ او په همدې شپه ناوخته ببرک کارمل د تاشکند له راډیو څخه د حفیظ الله امین د وژنې او د خپل پاچاهۍ اعلان وکړ. د کب د درې منټې د پاڅون ځینو ګډونوالو او شهیدانو ازادي راډیو ته وویل په دې پاڅون کې سلګونه افغانان ووژل شول او زیات شمیر نور د کمونیستي حکومت لخوا بندیان شول چې تر اوسه یې هم درک نه دی معلوم. د کابل ښار څو تنو اوسیدونکو ازادي راډیو ته له دې پاڅون څخه خپلې ترخی خاطرې داسې یادې کړې.
دا قیام هم د مجاهدینو ابتدایي سازماندهي و چې خلک ته زینت ورکړی و. د شهر کابل خلک له نظام نه او د شورویانو د اشغال په خاطر ناراض و. دا خلق چه اصلا ندرلود دا قیام وکل دا نور خلق تا یو سرمشق پنوان دیر یو مثبت نتیجه ولاره.
از ما یک بدرم بود یک پدرم وان رفتیم مالو نبود که بردن دیگه سپاسره درستش مالو نبود گوم شد
پیش چی می ما خودم شخصا که ما دیدم دم خود زیاره ده بلفضل یک پنج نفر شش نفر ما دفن کرد.
زینه کتون که هم دا کابل دا خلق و پاسون دا کمونیستی رژیم او دا پخوانی شوروی پوزون پوران ده دا نور و پاسونون و وصلوال و مبارز و پیلام اگنی. دا کابل پاسون څخه کابو شل ورځې وروسته په هرات کې قهرجان پاسون وشو چې هلته هم زرګونه افغانان د کمونیستي رژیم او شوروي پوځ لخوا وژل شول.
دوستانو د مخکینی تیروتنې له کبله بخښنه غواړم. نن چهارشنبه ده او سبا پنجشنبه ده، کب د میاشتې دریمه نیټه ده چې دغه پاڅون کلیزه په درسته توګه د سبانۍ یعنی د پنجشنبه د ورځې سره برابره ده. زموږ همکار پرې مخکې رپورټ راستولی وو. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خکل اکسونه د ازادی رادیو په ویب پانه کې وګورئ. www.azadiradio.com
د ازادي رادیو خبريال وایي چې په هرات کې د هغو اتو کسانو لومړنۍ محاکمه ترسره شوه چې دې ولایت کې د یو سوداګر زوی تښتولی او بیا وژلې. رپورټونه وایي چې دا هلک و یا اته کلن و. د دې هلک د تښتونکو او وژونکو د محاکمې د جریان په اړه فرشته جلال زی معلومات وړاندې کوي.
د هرات ولایتي محکمې نن د تښتونکو څخه دوه تنه په اعدام محکوم کړل. د محکمې د حکم پر اساس شپږ تنه نور تښتونکي چې دوه ښځې هم پکې شامل دي په شپږ نه او شل کلونو زندان محکوم شول او دوه تنه د کافي اسنادو د نشتوالي په خاطر بری اعلان شوي دي. په هرات کې د ازادي راډیو خبريال د محاکمې له جریانه په خپل رپورټ کې نن وویل چې د هرات په ولایتي محکمه کې د وژل شوي ماشوم مور او پلار او د کورنۍ یو شمېر غړي هم حاضر وو او د محاکمې جریان علني وو. هغه وویل
دو تن از متهمان اصلی بادیگارد
اصلی مجرمین یعنی د تشتول سوی حلق علی سینا د پلار ساتونکی او یو بل تن چې جلیل احمد نومیږي او ویل کیږي چې د حلق کې وژلې وو په اعدام محکوم شول. د کسانو تقریبا یو میاشت مخکې په هرات کې د سوداګر ماشوم زوی علی سینا تشتولې وو او دغه د خوشی کول په بدل کې د پیسو غوښتنه کړې وه. خو د پیسو د ترلاسه کولو سره یې هم د ماشوم وژلې وو. د ازادي راډیو خبريال وایي چې محاکمې ته د حاضر شوو کسانو مدافع وکیلان هم وو او د خپلو موکلینو د بیګونا ثابتولو ناکامي هڅې وکړې. په هرات کې د دې ماشوم هلک وژل کېدو د خلکو شدید غوسه وپاروله او د هرات په ښار کې پراخې اعتراضي مظاهرې وشوې. سره له دې چې خلک په پرله پسې ډول د دغه سي مجرمینو لپاره د اشد مجازات غوښتنه کوي، خو وخت نا وخت د افغانستان له بیلابیلو سیمو پر ماشومانو د جنسي تجاوز او د ماشومانو د وژل کېدو او اختطاف رپورټونه خبريږي.
یو افغان په اندونیزیا کې زندانی شو. د نور افغانان قاچاقي استرالیا ته استولی و. د لویدیځو اژانسونو په استناد د دې پیښې په اړه احمد شیبر تفصیل وړاندې کوي.
یو افغان په اندونیزیا کې د انسانانو د قاچاق په جرم په شپږ کاله بند محکوم شو او $9,000 جریمه شو. څارنوالانو وویل شل کلن داود امیری هغه څوک دی چې له اندونیزیا څخه یې هڅه کوله چې په بیړۍ کې کډوال استرالیا ته واستوي او له هغوی څخه نوي تنه په اوبو کې ډوب شول. د ماریانا په نوم قاضي وویل چې داود امیری داسې څه کړي چې له عمله یې خلک وژل شوي دي، خو دی د دې ډلې یو غړی دی. د جون په 28مه د اندونیزیا په سمندر کې د استرالیا کرسمس ټاپوګانو ته څیرمه له 200 تنو کډوالو 113 تنه وژغورل شول. دا کسان د افغانستان، ایران او پاکستان وو. څارنوالانو وویل چې امیری دا منلې ده چې په کښتۍ کې تر عادي حالت ډیر کسان سپاره شوي وو، خو کښتۍ یې استرالیا ته واستوله. امیری چې درې کاله مخکې اندونیزیا ته تللی و وایي له ده سره یوه پاکستاني مرسته کوله. داود امیری د جنوري د میاشتې له پیښې وروسته ونیول شو، خو پولیس وایي چې ده دا منلې ده چې مخکې یې هم درې ځله کډوال استرالیا ته استولی دي، خو په هغو دریو وارو کې کومه ستونزه نه وه پیدا شوې. انډونیزیایي څارنوالان وایي چې داود امیری له سید عباس سره غیر مستقیم ارتباط درلود. سید عباس د افغانستان دی او د هغې ډلې مشر دی چې خلک یې قاچاقي استرالیا ته رسول او اوس دی په انډونیزیا کې زندانی دی. استرالیا له انډونیزیا غوښتي دي چې سید عباس ور وسپاري. له 2011 کال راهیسې په انډونیزیا کې د انسانانو قاچاق جرم ګڼل شوی دی او د دغه هیواد د مهاجرت له قانون سره سم پر هغه کس چې نور قاچاقي بل هیواد ته لیږي له 500 تر 15 کلونو پورې بند خېشي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
سره لدی چې افغان حکومت په پام کې لري چې امریکایي سرتیرو ته د قضایي خوندیتوب په اړه لوی جرګه وغوړي، د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي په دې اکله نوې پریکړې ته اړتیا نشته. د ولسی جرګې غړی عالمی بلخي وایي چې د خلکو استازو تیر کال په دودیزه لویه جرګه کې پریکړه وکړه چې له 2016 میلادي کال وروسته په دې هیواد کې د امریکایي سرتیرو ته قضایي خوندیتوب ورنکړل شي. په دې اړه جزئیات نسیم شفق وړاندې کوي.
په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو قضایي خوندیتوب د کابل او واشنگتن ترمنځ یو ستونزمنه او جنجالي مسأله ده چې لا هم بحثونه پرې روان دي. د ولسی جرګې یو شمیر غړي ټینګار کوي چې هغو امریکایي عسکرو ته باید قضایي خوندیتوب ورنکړل شي چې له 2014 میلادي کال وروسته به په دې هیواد کې پاتې کیږي. د دې جرګې غړي عالمی بلخي په کابل کې د پخوانی شوروي اتحاد د يرغل پر وړاندې د خلکو د پاتسون په مناسبت غونډې کې د چهارشنبه په ورځ وویل چې په دې حق له د یو پریکړه لیک په صادرولو سره په دودیزه لوی جرګه کې لمخ کې نه پریکړه شوي.
د هغه پریکړه لیک یوه ماده چې هیڅ ډول اجمال او ابهام پکې نشته دا ده چې افغان دولت که چیرې له بهرنیو سره هر ډول تړون لاسلیک کوي باید بهرنیو سرتیرو ته قضایي خوندیتوب ورنکړي. که چیرې په دې برخه کې حکومتي چارواکي او مرکچان له ځانه سستي څرګنده کړي او حتی ولسمشر لاسلیک هم کړي د افغانستان په ملي شورا کې به تصویب نشي.
افغان حکومت له امریکا سره د ستراتیژیکو همکاریو د سند د لاسلیک کولو په اړه د سلام مشورې لپاره دودیزه لویه جرګه تیر کال بللې وه. دا سند د دې جرګې وړاندیزونو ته په پام د 2012 میلادي کال د می په میاشت کې د افغانستان او امریکا د جمهور رئیسانو لخوا لاسلیک شو. افغان او امریکایي چارواکي د مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي سند په حق له په خبراتورو بوخت دي. د دې سند له لاسلیک کولو سره به په افغانستان کې له 2014 میلادي کال وروسته د امریکایي سرتیرو د حضور څرنګوالی او له دې هیواد سره د امریکا پوځي مرستې معلوم شي. امریکایي چارواکو په افغانستان کې خپلو سرتیرو ته قضایي خوندیتوب د اساسي شرط په توګه مطرح کړی دی. ولسمشر کرزی اعلان وکړ چې په دې اړه به د افغانستان خلک په لویه جرګه کې پریکړه وکړي. خو یو شمیر ګوندونه او د افغان حکومت سیاسي اپوزیسیون وایي چې په دې حق له د لویې جرګې رابلل د قانون خلاف کار دی. د افغانستان د ملي ائتلاف مشر ډاکټر عبدالله عبدالله هم ورته نظر لري.
در مورد جرگه که آقای کرزی عنوان جرگه را بود
د جرگه پاره چې ولسمشر کرزی ورته نوم ورکړی د اساسي قانون لمخې لوی جرگه ځانګړی تعریف لري. لوی جرگه د افغانستان د خلکو دود دی او په اساسي قانون کې ورته قانوني اړخ ورکړل شوی. ځینې وخت د لوی جرگو تر نامه لاندې داسې غونډې جوړیږي چې ورڅخه ناوړه ګټه پورته کیږي. زه په دې جرګو کې ګډونوالو ته پوره درناوی لرم، خو د دې ډول جرګو هدف د خلکو استازیتوب نه دی،
هدفش نمایندگی از مردم بوده باشه.
افغان حکومت هم له امریکا سره د ستراتیژیک امنیتی سند د لاسلیک کولو لپاره افغان ځواکونو ته د بګرام زندان سپارل، د امریکایي ځواکونو لخوا د افغانانو نه نیول کېدل او د دې هیواد ملي حاکمیت ته درناوی د شرطونو په توګه وړاندې کړي دي. یو شمیر امنیتی سیړونکي وایي چې د بهرنیانو د مداخلو د مخنیوي او له افغان ځواکونو څخه د اوږدمهاله ملاتړ لپاره له امریکا سره د ستراتیژیکو امنیتی اړیکو لرل مهم او اړین دي.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د رواني سوي میاشتې پر 40 نیټه روپیې او منځنۍ ختیسي وادونو ته سفر پیلوي، خو په فلسطین او اسرائیلو کې نه تم کیږي. لا تر اوسه د څرګند چې نوموړی به روسیې ته ولاړ شي او د بهرنیو چارو وزیر سره به مستقیم ملاقات وکړي کنه. د اسوشیټیډ پریس خبري ایجنسی په دې اړه رپورټ لیکلی چې مهم ټکي فراه هیواد وړاندې کوي.
جان کیری د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه خپل لومړنی سفر شایي بریتانیا، جرمني، فرانسې، ایتالیا، ترکیه، مصر، سعودي عربستان، متحده امارات او قطر ته وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ویکتوریا نولند ویلي دي د جانکاري ډیپلوماټیکي هڅې به د سوریې، مالی ستونزو او افغانستان ته متمرکزې وي. جانکاري به اسرائیل او فلسطین ته چې په دې وروستیو شپږو لسیزو کې امریکا د دې دواړو هیوادونو ترمنځ د ستونزې د حل لپاره ډیپلوماټیکي هڅې کوي سفر ونه کړي. د ویکتوریا نولند په قول امریکا منتظره ده چې اسرائیل حکومت جوړ کړي. په دې وروستیو کې په اسرائیلو کې انتخابات وسول. اوس د اسرائیلو مختلف سیاسي ګوندونه د یو ګډ ائتلافي حکومت پر تشکیل کار کوي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس زیاتوي دغه اعلان به هغه هیلې زیانمنې کړي چې وایي د باراک اوباما اداره شایي د منځني ختیځ د سولې د پروسې راژوندۍ کولو لپاره تازه نوښتونه ولري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کاري به لومړی په لندن کې د لوړ پوړو مقاماتو سره لیدنه وکړي. دا راز نوموړی به په جرمني کې ځوانانو ته د نړیوالو مسایلو په اړه وینا وکړي. د جان کاري پلار د سړې جګړې پر وخت په جرمني کې چې هغه مهال پر دوو برخو ویشل شوی و ډیپلومات و او جان کاري هلته سموده ژوند کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو ناوی وزیر جان کاري په پاریس کې له مقامات سره په مالی هیواد کې د فرانسې د مداخله په اړه خبرې وکړې. هغه به په ایتالیا کې د سوریه د اپوزیسیون له مشرانو سره هم وګوري. د ویکتوریا نولند په وینا جان کاري شایي د سوریه د سیاست په اړه په قاهره، انقره، ریاض، ابوظبي، عربي اماراتو، دوها او قطر کې له مقامات سره خبرې وکړي. د شاغل کاري د سفر په اجنډا کې څرګندنه ده چې هغه به د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره مستقیمه خبرې وکړي او کنه، ځکه امریکا په روسیې تور لګوي چې د سوریې له جمهور رئیس بشار الاسد سره دوامداره نظامی مرسته کوي. جان کاري د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاواروف سره ټلیفوني خبرې کړي دي او دواړو پر دې موافقه کړې ده، سره له دې چې حکومتونه یې پر یو شمېر مسایلو د نظر اختلاف لري خو دوی به سره وویني.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د عربي ټولنې له مشر نبیل العربی او د مصر، عراق، کویت او لبنان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په مسکو کې د سوریې په اړه خبرې وکړې. د مسکو د غونډې په اړه د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر د څرګندونو جزئیات د احمد شیبر په ریپورت کې اورو.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل چې روسیې له عربي هیوادو سره ګډې هڅې پیل کړې دي څو د سوریې د حکومت استازي او د هغوی مخالفان د روغې جوړې خبرو ته سره کښېنوي. سرګیل اوروف پر دې ټینګار وکړ چې د دې خبرو لپاره باید یو لوری هم وارلمخه شرط نه کیشتي. د دې دوه کلنې لانجې د پای ته رسېدو وخت را رسېدلی. د سوریې ښکېلې خواوې نشي کولی چې د پوځي لارې ستونزه هواره کړي، ځکه چې دا لاره هیڅ ځای ته نه رسېږي او داسې لاره ده چې په دواړو خواوو کې پکې خلک وژل کیږي. د چهارشنبې په ورځ په ماسکو کې د روسیې او عربي ټولنې د استازو د خبرو تر لومړۍ دورې خبرو وروسته لاوروف خوشبیني څرګنده کړه چې د سوریې یاغیان به خبرو ته راکاشي. تر څه مودې مخکې پورې لا داسې کسان وو چې د سوریې مخالفان به یې له حکومت سره د خبرو زړه توري کول، خو زما په باور اوس شرایط بدل شوي. دا ډېره مهمه ده چې خبرو ته د مخالفانو چمتووالی د حکومت د چمتووالي له اعلان سره تایید شي. لاوروف زیاته کړه چې د سوریې د ستونزو د هواري په برخه کې د عربي ټولنې پر مشرۍ ټینګار پکار دی. عربي ټولنې او روسیې له سوریې غوښتي دي چې د مخالفانو د سولې وړاندیز ته غاړه کیږدي. تیره میاشت د سوریې د ملي ائتلاف ډلې مشر معیز الختیب د سوریې حکومت ته وړاندیز وکړ چې د حکومت له هغو چارواکو سره خبرو ته چمتو دی چې لاسونه یې د خلکو پر وینو نه وي لړل شوي. د الختیب له دې وړاندیز سره د اپوزیسیون یو شمېر نورو ډلو مخالفت وکړ او وی ویل چې تر هغه باید خبري ونی شي چې بشار الاسد له واکه لاس نه وي اخیستی. ټاکل شوی ده چې راتلونکې اونۍ په پیل کې د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم ماسکو ته ولاړ شي، بیا وروسته د سوریې د ملي ائتلاف مشر الختیب په ماسکو کې له روسي چارواکو سره خبري کوي.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
حسرت له غزنی څخه پیغام را لېږلې دي. دی وایي چې د اندړو په ولسوالۍ کې د نجونو ښوونځی نشته. د دې ولسوالۍ نجونې د زده کړو لپاره چیرې ولاړ سي؟ لننګرهار څخه عادل خان لکی د پسرلی لراتک سره باید هر افغان د موهیت پاکوال لپاره په خپل کور او لکور څخه د باندې دوه دوانیالګي کښینوي. شمس د میدان شار څخه لکی د 1901 کال د اسد میاشې راهیسې د پوهنې ریاست د انکشافي معلمینو په نامه معلمین جذب او د مختلفو ولسوالیو